السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې ګړای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 219 پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې هم لرو، خو در سم مخکې د دې سات خبرونه زم د همکار ګل ایاس نه اورو.
لومړی د خبرونو سرټ کې، په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نوي بندیزونه له سبا نه عملي کیږي. په شمالي افغانستان کې د سړک غاړې بمي چاودنې کې درې سرتیري ژوبل شوي، او د هند ټاکرو کمیشن په 5 ریاستونو کې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتوالي د وجې انتخاباتو لپاره په جلسو بندیز غځولې دي. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې د کرونا وایرس د وبا د سار او کنټرول ملي ادارې NCOC په ملک کې د وایرس نوی اومیکرون بڑی زیاتیدونکو کیسونو مخنیوي لپاره له سبا نه نوی بندیزونه عملي کوي. یادې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې په ملک کې د کرونا وایرس نوی بڑی کیسونو کې زیاتوالي صورتحال جاج اخیستلو لپاره غونډه وشوه. په غونډه کې د پروازونو او په ولسی ترانسپورت ځایونو کې د خوراک په خدماتو د بندیز لګولو فیصله شوې. دا بندیزونه به له سبا نه یعنی د ګل روزنه عملي کیږي. د دې ترڅنګ د تعلیم او د صحت صوبایي وزیرانو غونډه د جنوري پر 18 رابل شوې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په نوو لارښوونو خبري وکړي. ملخوا پرون د سین صوبي اعلی وزیر مراد علي شاه په مشرۍ کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره جوړي کاري ډلې غونډه وشوه. د اعلی وزیر د دفتر په ټویټر پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې په صوبه کې د کورونا وایرس اومیکرون بڑی کیسونو کې زیاتوالي په تناظر کې احتیاطي لارښوونو عملي کولو لپاره به سختي کوي، خو ټولې تعلیمي ادارې به خلاصې وي. اخوا په پاکستان کې په تیرو څلورو شو ساعتونو کې د کرونا وایرس 3020 پیښې ثبت شوې دي. د کرونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې له نننیو شمیرو سره سم په پاکستان کې په 2020 کال کې د وبا له پیل راهیسې په کرونا وایرس اخته کسانو شمیر له 1,340,000 اوښتی دی، چې پکې 9,000 نه زیات کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي، خو 2,380,000 زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي. په تیرو څلورو شو ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې 9 کسان مړه شوي دي. د شمالي ورسان په رزمک تحصیل دوسلی اسد خیلو کې پرون د سړک غاړې بمي چاودنه کې درې سرتیري ژوبل شوې دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط پرون مشال ته ویل چې په سیمه کې د بمونو شنډولو ډلې غزمه کوله چې د سړک غاړې خښ شوې بم اخکار شوه. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید زمواري چا نه ده مندلې. تر دې مخکې د جنوري پر اتمه د شمالي ورسان په دته خیلو کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوسته ډزو کې یو سرتیری وژلې وو. په شمالي ورسان کې په تیر 2020 کال کې یو سل و سلویخت بریدونه شوي ول چې زیاتره زمواري تیری کې طالبان پاکستان منلې وو. د پیښور لیډی ریډینګ روختون د 2020 کال په راپور کې ویل چې په تیر کال کې ترافیکي پیښو کې شاوخوا 15,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روختون وایند محمد عاصم پرون مشاله ویل چې دغه کسان د پیښور په بیلابیلو سیمو کې په ترافیکي پیښو کې ژوبل یا مړه شوي وو، چې زیات شمیر یې پکې د ځوانانو دی.
په کال 2021 کې تقریبا 15,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه لارښت راوړل شوی دی. په دې کې الارمنګ خبره دا ده چې زیاتره پکې بایک والا یعنی موټر سایکل والا پیغو.
ملخوا د خبر پختونخوا د ټرافیک پولیسو وایي شهاب خان پر مشاله دی ویل چې 2020 کال کې ټرافیکي پیښو کې کمی راغلی دی او په دې لړ کې د پوهاوی کمپاین ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت پرون د پېټرولیم د مصنوعاتو بیې د لیټر په حساب 3 روپۍ لوړې کړې دي. د پاکستان سرکاري رادیو پرون د خزانه ډیویژن د اعلامیه په حواله خبر ورکړی چې د پېټرول بیې 3 روپۍ یو پیسې پورته شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د های سپیډ ډیزل او د خاورو تیلو د یو لیټر په حساب 3 روپۍ لوړ شوې او د لایټ ډیزل د یو لیټر بیې 3 روپۍ 3 پیسې اضافه شوې ده. د خزانه ډیویژن اعلامیه سره سم د تیلو نوې قیمتونه به لننه عملي کیږي. دا په روانه جنوري میاشت کې دویم وار دي چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړي دي. د دې مخکې د جنوري په لومړۍ نیټه حکومت د تیلو بیو کې د 100 روپو اضافه کړې و. حکومت وايي په نړیواله منډي کې د خام تیلو په نرخ کې د اضافه لوجې د تیلو بیې لوړې کړي دي. او د هند ټاکنو کمیشن د هیواد په 5 ریاستونو کې د کورونا وایرس قضیو ډېرې دوه لوجې په سیاسي جلسو بندیز غځولې دي. په هند کې د ټاکنو کمیشن له 300 کم خلکو په داخلي ځایونو کې د سیاسي حل زلو لپاره د راغونډېدو اجازه ورکړي. دا بندیزونه به د جنوري 2 پورې دوام لري. په د هند تر ټولو زیات نفوس لرونکو ریاست اتر پردیش کې په راتلونکي میاشت کې ریاستی انتخابات کیږي. بلخوا د چین په ویجینګ ښار کې د کرونا وایرس نوی بڼې اومیکرون لومړی کیس رپورت شوی دی. د علاقې یو ونې مخکې ده چې په چین کې د اولمپیک ژمنۍ لوبي پیلېږي. د هیدان ضلعي چارواکو ویلي چې د اخته کس د استوګنې ځای او د کار ځای تړل شوی او په زرګونو خلک یې معاینه کړي چې دوه ځایونو پورې تړلي دي. بیجینګ او د هیواد په نورو ښارونو د اولمپیک لوبو پیلېدو مخکې د کرونا وایرس پکې ټیسټونه زیات کړل شوي دي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه د ګلای آسنا وریدل ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس د وبا د سار او کنټرول ادارې په هیواد کې د وایرس نوی بڑې اومیکرون کیسونو کې په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. په اسلام آباد کې ادارې پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د کورونا وایرس نوی بڑې مخنیوي لپاره نوی بندیزونه لګوي چې له سبا به عملي کیږي. د دې ترڅنګ د صحت او تعلیم صوبایي وزیرانو غونډه هم سبا را بللې ده چې په تعلیمي ادارو، هوټلونو، د ودونو په تالارونو، ولسی ځایونو او د ګاډو د تګ راتګ په حواله د نو احتیاطي لارښوونو په اړه فیصله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د سور وسو راهیسې پرله پسې د کورونا وایرس په کیسونو کې اضافه روانه ده. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
په بیان کې ویل شوي د جنوري په 18 د NCOC یوه بله غونډه رابلل شوې چې پکې به د تعلیم صوبایي وزیران او نور اعلی چارواکي ګډون کوي او په دغه غونډه کې به د تعلیمي ادارو، پولیسي ځایونو، د یوې صوبې نه بلې صوبې ته د ګاډو په تګ راتګ او په بازارونو او د ودونو په حالونو کې د احتیاطي لارښوونو او د بندیزونو په اړه به فیصله کیږي. د NCOC په دې فیصله چې په بسونو کې به په ډوډۍ بندیز وي، د پینډې نه کراچی ته د تلونکو یو بس ډرایور محمد ارشد مشال ریډیو ته وي.
مونږ په SOPs باندې عمل کوو، خلکو ماسکونه چولي په ګاډو کې، په بسونو کې، پاغي باندې عمل کیږي.
بل پلو په کراچی کې هم د COVID-19 ناروغي د زیاتیدونکو پیښو وروسته د سین وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د کورونا په اړه د ټاسک فورس په غونډه کې فیصله وکړې شو چې د سرکاري او نیجی هسپتالونو به سروي کوي چې دغلت د اسانی او جذب واغستل شي او په سرکاري دفترونو او په اولسي ځایونو کې د احتیاطي لارښوونو عملي کولو لپاره د سختو اقداماتو فیصله وکړې شو. او ویلې شو کوم سرکاري افسر یا ملازم ماسک ونه کارو او په احتیاطي لارښوونو یې عمل ونه کړو نو جرمانه پری لګول کیږي. د اسلام آباد د سرکاري اسپیټال پیمز د کورونا وارد په خواني مشر ډاکټر فضل ربي مشال ریډیو ته وی په دې هواد کې به په COVID-19 ناروغي هله قابو موندل کیږي چې کله حکومت یو واری بیا سختي فیصله وکړي او په خلکو احتیاطي لارښوونې عملي کړي.
چې کوم اومیکرون ویریانت دا ډیر په تیزی سره خوريږي چې ماسک کم از کم دا چې لازم شي، څوک چې په عوامي مقاماتو کې ماسک نه چي نو هغه جرمانه کول پکار دي. او د لاسونو د انزلو حواله سره چې کم بالکل بنیادی خبره وا، دا دوه چې وشي نو د اومیکرون دا پیلاو به صحه ده پوری کم شي. او درېم چې کوم اهم خبره ده چې کوم خلک د ویکسین نه پاتې دي هغه ته چې دینو ویکسین وشي، په ویکسینیشن باندې فوکس کول پکار دي. او خلک چې دینو د ویکسین د پاره ذهني تور باندې تیارول پکار دي چې کوم خلکو ویکسین کړي نو هغه ته بیماری معمولی و او چې کوم ویکسین نو کړي نو هغه ډیر زیات بد بد راګیر کړي.
د ذکر د پاکستان کې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لومړی پیخ د تیر کال د دسمبر په 12 په کراچي کې سب شوي و چې یو زنانه په دې ناروغي اخته شوي و او بیا وروسته په 14 دسمبر د صحت کمی ادارې هم
د پیښور لیډی ریډینګ روغتون د کال 2020 په رپورت کې ویلي چې تیر کال د اسپیټال بیړنی څانګې ته د ټرافیکي پیښو په تړاو شاوخوا 15 کسان وروړل شوي وو. د روغتون ویان محمد عاصم په خبره دا شمېره د 2020 کال په مقابله کې 1500 زیاته ده. خو په پیښور کې د ټرافیک پولیسو ویان شهاب خان بیا ویلي دي چې په 2020 کال کې د ټرافیکي پیښو کې په مرګ شوبله کې 19% کمی راغلی دی. بلخوا د پاکستان د شماریاتو محکمې لارکامو سره سم په تیرو شپږو کلونو کې په هیواد کې د ټرافیکي مجموعي پیښو 30% په خیبر پختونخوا کې رامنځته شوې دي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی روختون لیډی ریډینګ د اطلاعاتو څانګې په یو خپور شوي راپور کې ویلي چې په 2020 کال کې یې د 14,000 نه د زیاتو ټرافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کړې. د جنوري په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد روختون د اطلاعاتو د څانګې مشر محمد عاصم وویل چې په دې 14,000 کې ډیری هغه پیښې وې چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې شوې وې چې پکې ګڼ شمېر تنکي هلکان په یوه پایا د موټرسایکلو کرتبو ګروپونو کولو لامل د مرګونو حادثو ښکار شوی ول.
د لارج ایمرجنسی ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د شبې ټولو نغټ ایمرجنسی ډپارټمنټ دی. د پکال 2021 کې تقریبا 10,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه الارج تر وړل شوی دی. پدې کې الارمنګ خبره دا ده چې زیاتره پکې دا چې کوم دی بایک والا یعنی موټر سایکل والا پکې زیاتره پکې هغه او ینګ ایج والا لکانون پکې ډیر داسې و چې پکې زیات پکې مړم شو زیات پکې معذورم شو. نن سبا دا ون ویلنګ ډیر زیات کیږي پکې پیښور کې.
د محمد عاصم په خبره د 2021 کال دا شمیره د 13 کال د ټرافیکي پیښو د شمیرونه 1500 زیاته ده. دا شمیره یوازې د لیډرینګ روغتون په خپور شوي راپور کې پټاګه شوې ده. مشال ریډیو د پیښور د دوو نورو خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته اطلاعاتو د څانګې نه په 2021 کال کې د ټرافیکي پیښو د تفصیل غوښتنه وکړه، خو د ژمنې باوجود هغوی دا تفصیل شریک نه کړو. د ټرافیکي پیښو په اړه د پاکستان د شماریاتو د محکمې لخوا د 2021 کال د دسمبر په 6 په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې 80% ټرافیکي پیښې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې کیږي. د راپور له مخه په تیرو شپږو کالو کې په هغه هیواد کې 18,322 پیښې رامنځته شوي چې 40% پکې مرګونې پیښې وي. په دغو کې په مجموعي توګه 43% په پنجاب او 20% په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې نیوز ورځپاڼې ته د پولیسو یو پخوانی افسر افضل شګری په خیبر پښتونخوا کې د زیاتو ټرافیکي پیښو په اړه ویلي چې په هغه صوبه کې سخت موسمي حالات او په غرنۍ سیمو کې د سړکونو پیچلی جوړښت د دې لوی سبب دی. د ټرافیکي پیښو په اړه یو نړیوال ویب پاڼه ګلوبل روډ سیفټي وایي چې په پاکستان کې د ټرافیکي قوانینو او محفوظه سړکونو د نظام ذمہوار د مواصلاتو وزارت دی، خو دغه وزارت سره د محفوظه سړکونو په حواله کوم مشخص هدف نشته او هغه هیواد د نړیوال معیار د ټرافیکي قوانینو په عملي کولو کې هم پاتې دی. خو د خیبر پښتونخوا د ټرافیکو د پولیسو ویاند شهاب خان وایي چې په ولس کې د ټرافیکي قوانینو په اړه د اګاهۍ د متواترو کمپاینونو له امله په 2021 کال کې په ټرافیکي پیښو کې د کمښت رجحان راغلی دی.
2020 مقابله کې 2021 کې ایکسیډنٹ هم کم شوی دی، روډ ایکسیډنٹ او په هغه کې چې کم جانی نقصان شوی په هغه کې هم چې کم دی 19% چې کم دی د 2020 مقابله کې 2021 کې کم راغلی دی. دا غیر لپاره ګوره زموږ آرټ ایجوکیشن ټیمونه چې کم دی مختلفو سېکټرو کې چې کم دی زموږ ایجوکیشن ټیمونه دی ای ایجوکیشن ورکې دی حواله سره کم د ټریفیک قوانین دي چې په دې مطلب هر چاله پکار دي چې څنګه په نورو صوبو کې چې کوم دی لکه اسلام آباد ته چې لاړ شي همدغه خلک یې ښه پوه شي هغه ځای لپاره دوی پوه وي او دلته د پوهې باوجود هم چې کوم دی د دې مطلب دي دا ټرافیک رولز نه فالو کوي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د شمیرو له مخه په تیرو شپږو کالو کې په سند صوبه کې 15,000 او په بلوچستان کې 2,500 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا کې دا شمیره پاسه 15,000 ده. دا چې آیا د ټرافیکي قوانینو د عملي کولو او محفوظه سړکونو د نظام په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څه تګلاره لري او کنه، د دې پوښتنې لپاره مو د ترانسپورت په برخه کې د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي مشاور شاه محمد خان سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 14 د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو خلاف اصلاحاتي قانوني مسوده منظوره کړه. چارواکي وایي د دې قانوني مسودې د منظورې وروسته به په دفترونو کې خلکو ته د جنسي زورونو په وړاندې تحفظ ترلاسه شي. بلخوا د بشري حقوقو کارکوونکو د حکومت دا اقدام ستایلی دی، خو وایي چې باید حکومت قوانین په سمه توګه عملي کول یقیني کړي او په خلکو کې د قوانینو او جنسي زورونو په اړه پوهاوی هم راولي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان قومي اسمبلی د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو خلاف اصلاحاتي بل منظور کړ. د بشري حقوقو وزارت د جنوري په 14 په ټویټر لیکلی چې د وزارت د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو مخنیوي لپاره قانوني مسوده جوړه کړې و چې وروسته پکې سینټ ځینې اصلاحات کړي وو. وزارت زیاتوي چې د جنوري په 14 اسمبلی دا قانوني مسوده منظور کړه چې مخه یې د کار په ځایونو کې د ښځو موجودګي زیاتول او د جنسي زورونو خلاف له قانونه تشه یا خلا لري کول دي. د بشری حقوقو وزارت دا هم وایي چې دا بل د کار په رسمي او غیر رسمي دواړو ځایونو کې خلکو ته د جنسي زورونو په وړاندې تحفظ ورکوي. په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت دا اقدام ستایل دي، خو وایي چې باید حکومت دا قانون په سمه توګه عملي هم کړي. د جرمني ډویچه ویلر ورځپاڼې خبریالي اسمت جبین د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې اکثره د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو پیښې ثبتېږي، خو د جنسي زورونو خلاف د دې قانوني مسودې منصورې ربا تر ڈیرا ددا ڈبل پیخو مخنیوے یقینی شی.
میرے خیال میں اس بل کے پاس ہونے کے بعد ہراسکی کے واقعات میں بھی
زما پا خیال ددے قانونی مسودے منظورے دو رست بعد جنسی زوربنو پا پیخو کی کمی راشی، زکا چھو اس لدے قانون سر بسو کام د جنسی زوربنی رست نشی بچ کے دلے. پا پاکستان کی د زینو تولنیزو مسلو لوج خزے دا ڈبل پیخ نے رپورٹ کبھی خود دا سی قوانینو جوڑے دو او بیا د اصلاحات رستو پا حقی کے دا بہتر رئی راوستو سره به دا د خزو لپاره قانوني او ټولنیز ځواک جوړ شي.
په پاکستان کې د کار په ځایونو کې لجنسي زورونو څخه د خزو د خوندیتوب لپاره د 2010 کال قانون موجود دی. په خیبر پختونخوا کې هم د 2000 کال په جنوري کې دا ډول اصلاحاتي قانون منظور شوی دی. په دې صوبه کې د جنسي زورونو مخنیوي لپاره د جوړ شوې کمیټې غړي او خزو ته د واک ورکول لپاره له یوې غیر سرکاري ادارې ډیوی کارکونکي سبا وایي چې اکثره خلک د جنسي زورونو د ثبتولو په اړه پوره پوهاوی نه لري او زیاتره ښځې بیا د ټولنیزو بندیزونو له وجې په دې اړه خاموشه پاتې شي چې ورسره په پاکستان کې د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو پیښې ورستر بلې زیاتېږي.
گورنمنٹ سیکٹر گورو پرائیویٹ سیکٹر گورو نچکل آدھا یو بوس اگر ڈیمانڈ تا پورا کول ہے نشی نستا سر اف شندہ ہے چی آغتا تا وی چی جاب پریک دا بل خفاس کی خو دا کمیونٹی لیول تر آوستل چی دی دا دا دی دیر زیاد اہم ضرورت تے زکر چی زمونگا کم پی میل چی دی آغا نوی خبر اس او چرتا دیر کمی پی میل بی چی آغا خپل وائس چی دی آغا ریس کی خبر ہو کہ چ مطلب دا ولی کی گی د دې سر ریزن دے نو بیا خو غا دا وای چې مطلب تاسو ولی روزی د کورونا په کورونا کې کی نه خزی صرف د کورونا پورې لیمیټډ دی.
د پاکستان حکومت د جنسی زورونو په ګډون د بیلابلو پیخو مخنیوي لپاره محتسب ادارې هم جوړی کړی دي چې ورسره دا ډول شکایتونه درج کیږي. د خبر پختونخوا د جنسی زورونو خلاف محتسب رخشنده ناز په 13 دسمبر میاشت کې په پیښور کې سرکاري او غیر سرکاري دواړو دفترونو ته ویلي وو چې د جنسی زورونو مخنیوي لپاره د کمیټو نه جوړولو په صورت کې به 1,00,000 روپۍ جرمانه کیږي. د بشری حقوقو مبارزان وایي چې په پاکستان کې د جنسی زورونو پیښې یوازې له ښځو سره نه بلکې سړو سره هم کیږي. د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک مشال ریډیو ته وویل چې پروستیو کې په پاکستان کې د کار په ځایونو کې د ښځو ترڅنګ له سړو سره هم د جنسی زورونو پیښې رپورټ شوې دي، خو د دوی د معلوماتو په اساس په دې کې د ښځو سره د جنسی زورونو پیښې زیاتې دي.
سلورو صوبو کې هم دا متصف دې کې نه ولې دې کنه نو هغه دا کیسونه ټیک اپ کوي کنه نو دا رشي لکه غنش پر تعداد کې موږ ګورو شي لکه دا سه واقعیت چې کی کنه سپیشلی د ایجوکیشن سېکټر کې چې سکول ټیچرز وي کنه نو اوس لکه دا رشي دې ار یوزینګ اټ ان کیس دا سه کی کنه نو مخ په وړاندې لکه تاسو سلف سره خو نشي ویلې او دا رشي هغه وړو کې مالګي په حساب شي کم دي دوی اخی لګي دي.
د پاکستان د بشري حقوقو وزارت په دسمبر کې ویلي وو چې له دوی سره په 13 کالونو کې په خصوص د جنسي تشدد او د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو 14,350 پیښې رپورټ شوې دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثر ہے. پاکستان کے د واکمن تحریک انصاف گن ملی امنیت تگلاری لمخہ د ہوا د ملی امنیت لپارا ٹول مہم اقتصادی امنیت تے د پاکستان ملی امنیت تگلارا چې مخ کے منظوری د وفاقی کابینی پغونڈا کی ورکل شوی و د جمعہ پروس وزیر اعظم عمران خان پہ اسلام آباد کے دیوی گونڈی پر محال الستا پڈاگا کڑا نموڑی ویل چې ملی امنیت یواز د ہر اڑخیز پر مختگ ود للارے ترلاسہ کے دیشی دا چې اقتصادی امنیت ستوائی او د پاکستان پر موجودہ معاشی حالاتو کی به حکومت تر کوم حد اقتصادی هدفونه ترلاسہ کړل دا پختنی مول کارپوهانو سره سیړلې دي. تفصیل د ملیحه میرزاده په ریپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت په ملي امنیت تګلارې کې یو مهم جز اقتصادي امنیت بلل شوی دی. له 2022 نه تر 2026 پورې د هیواد د ملي امنیت په 15 کلنه تګلارې کې ویل شوی چې د هیواد ملي امنیت لپاره تر ټولو اړین اقتصادي امنیت دی. د تګلارې له مخه په راتلونکو 10 کالو کې د هیواد امنیتي ضرورتونو تعین به په دې سره کیږي چې د هیواد اقتصادي صلاحیتونو نه ګټه پورته کړل شي او په عین حال کې د ملي یووالي، سیمه ییز سالمیت، داخلي امنیت او دولت سی خیر خیګړې اهداف پوره کړل شي. د وفاقي کابینې لخوا منظور شوی دغه تګلارې د جنوري په 14مه وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ولسی کچا را سرګند کړه. د ملي امنیت تګلارې دستاویز سرګندولو په وخت وزیر اعظم عمران خان ویل چې د هیواد ملي امنیت له اقتصادي امنیت سره تړاو لري او د ملک ملي امنیت تګلارې به هر اړخیزه وده باوري کوي. وزیر اعظم عمران خان په دغه موقع ویل چې کله هم دوی نړیواله مالیاتی ادارې یا IMF ته ورزي او دغوی شرطونه مني نو د دوی امنیت اغیزمنيږي. هم دې خبرې ته په اشاره په پیښور کې اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د یو هیواد اقتصادي امنیت له ملي امنیت سره جوختړون لري. نوموړي وویل د یو هیواد اقتصادي ازادي لوي چې د اقتصاد له پلوه مستحکم وي، خو چې کله اقتصاد خنوي او یو ملک نورو هیوادونو نړیوالو مالیاتي ادارو باندې انحصار زیات کوي نو معاشي ازادي هم تر اغیز لاندې راشي چې نیغ په نیغه په ملي امنیت اثر پرې باسي. نوموړي وویل
کله چې اکنامک فریډم کمیږي نو به اکنامک سیکیورټی نشي راتله او دا غي به اثر پر وجیبان په نېشنل سیکیورټی باندې. په دې اوس وخت کې اقتصادي حالت ته کم چې حکومت ته یو غټ چیلنج دی ناغه منګایی ده. دا انفلیشن به ډېر جوخت وړوندې دا ایم ایف دغه پیکیج سره چې کوم حکومت اغستره او دا ایم ایف چې کوم شرطونه دي دا غي سره کوم پرس کړه. ایم ایف چې دا ایم ایف پروګرام نوې د پاکستان نو دغه انفلیشن خو یو دومره سویر سچویشن دی نه جوړېدو داره چې حکومت به په خپل طریقه سره کنټرول ولې شو ځکه چې حکومت سره د اکنامیک فریډم دی هغه خپل مالیاتي یا تجارتي یا ایکسچینج ریټ چې څومره پالیسی دي هغه په خپل طریقه سره هغه هندل کولای او هغه به ډیزاین کولای.
پاکستان د ملي امنیت تګلارې منځوري د دسمبر پاتې وشتمه د وفاقي کابینې په هغه غونډه کې ورکړې و چې مشرې وزیر اعظم عمران خان کوله. هغه وخت پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف په خپل ټوئیټر باندې لیکلیو چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې لخوا د دې تګلارې منځوري تاریخي بریالي توپ دی. اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر حکومت د اقتصادي مشکلاتو ذمہوار پخوانی حکومتونه ګرځوي خو د پخوا راهیسې د ملک په معیشي تګلاره کې تسلسل نشته. نوموړي ویل په موجوده اقتصادي حالاتو کې نه ویني چې حکومت په د اقتصاد د ښه کولو هدفونه په نږدې موده کې پوره کړل شي ځکه چې موجوده اقتصادي شمیرې خوالې نه څرګندوي.
ریوینو په مسکې چې کوم سره ډیفرنس دی هغه لیا سره هم د اکنامیک سټیبلیټی چې کوم دی اوور آل اچ یو کول چې کوم دی چې ګران دی لکه کتا سو ګورې نو زموږ فیسکل ډیفیسټ علي بن 7-8% 9% پورې چې کوم دی نو روان دی. ریسنټلی ګورې نو لکه سم چې زموږ د مینی بجټ راغی انفلیشن وایز چې کوم دی چې زموږ انفورچونټلی سټیویشن چې کوم دی نو سټیبلایزیشن تر تن دی روانو دا شان چې کتا سو د ډیټ اوور آل صورتحال ته ګورې نو اوور آل اکنامیکس چې کوم دی یا اکنامیک سټیبلیټی یا سستینیبلیټی چې کوم دی I don't think we can achieve it like especially in next 2 years.
خو بیا د واکمن تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت هوډ څرګند کړي چې د ملي امنیت تګلاره به د هیواد اقتصادي صورتحال په ښه کولو کې رول ولوبوي. د کارپوهانو په خبره د هیواد اقتصادي استحکام حل راتلی شي چې په معاشي ډانچه کې موجودې مسلې حل کړل شي. د دوی په خبره د هیواد مالی او تجارتي خسارې د کمولو، د آمدن سیوا کولو، د اخراجاتو د کمولو لپاره ورته د بیا کتنې پر درآمداتو باندې انحصار کمولو او د برآمداتو د زیات ولو سره د اقتصادي ازادي او د معاشي اسودګي اهداف ترلاسه کړي شي. د ملي امنیت تګلارې په دستاویز کې ویل شوی چې د ملي امنیت کمیټه او د ملي امنیت صلاحکار سره په ګډه په کار کولو سره به د هیواد ملي امنیت څنګه یا NSD هر کال دغه پالیسي تبیا کتنه کوي او وړاندیزونه باور کوي. دغه پالیسي عملی کول به د ملي امنیت څنګه په غاړه وي.
په تورخم دروازه د پیښور روغتونونو ته تلونکو افغان ناروغان شکایت کوي چې د امبولانسونو ډرایوران له حد زیاتې کرایانې اخلي. د ځینو افغان ناروغانو کورنیو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی لپاره تر اوسه د کرایانو سرکاري نرخ نه دی ټاکلی. د لنډي کوتل تحصیل میونسپل افسر بیا ویلي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس به اوس ټولې ترانسپورټ اډې تنظیموي او هر اډه کې به د کرایې نرخ ټاکي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
یو افغان ناروغ نکیب الله د مزار شریف نه په تورخم دروازه د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ په نوم روغتون ته د خپل علاج لپاره راغلی او مشال ریډیو ته وایي
زمانه یو امبولانس تورخم نه 15 کیلومتر لاره دی 10000 روپۍ کرایه والی او کرایه هم والی هغه بل یو تکلیف نور دی یو مریض یو هفته کې تورخه 15 کیلومتر نه دی ځای پورې یو هفته نه راتلی نشي کرایه هم زیاته دی او هلته هم ډیر تکلیف دی ارزان شی دا آسانتیا شی
یو بل افغان وګړی روح الله چې پیښور کې دې روغتون ته د خپلوانو د مرستې لپاره راغلی وای افغان ناروغان د زیاتو کرایانو وس نه لري
ډېر هغې دلته غریبي ده غربت دی څه نشته دی بېروزګاري ده او غریبانان چې مشکلې مریضي دی خو راځي نو دې وایي دا افغانان دي بس فقط یې نه دی چې سره قمی او بسټ کې و علامه قرنګي والی دې گزاره و سره نه کوي
د تورخم په خبر ترمنز افغان ناروغان وړون کوي یو امبولانس ډرایور عثمان خان وای چې د ګاډي د ساتنې خرچه زیاته ده او پټرول هم ګران شوی نو ځکه دوی هم خپل کرایا زیاته کړي
ارشی زور په بیا باندې ری هجه پټرول ته وګوره مخکې مې مثال مونږ په 500 روپیا باندې ټنګي پول کوله مثال خبره کو کنه نو اوس په 3000 روپیا باندې پول کیږي تقریبا 6-7000 روپیا اخلو چې دا هغه ځنه مونږ روان شو مونږ یې لباس نوټل کو د مجبورې دی وجه چې مونږ به کې سپات کیږي نه یو هو زیاده داسې نه ری چې 3000 روپیا هم خپل خرچه کوي دا خامہ خاډ رہے اور ہم بے باندھ رہے مالک ہوئے ہم پتہ مرے گا نا ان 27,00,000 روپے غم بن کڑی دی
د لنڈ کوتل تحصیل میونسپل افسر شاباس خان مشال ریڈیو تا پوی ورا لے گلی پیغام کی ویلی چ مونگ د فاٹا پ خیبر پختونخوا کی ور گڈے دو نہ پاس زئی اڈو تور خم اڈا کی سور لو گاڈو لپارا کرایا نرخونه مقرر کڑی خو پ تور خم کی ایمبولنسن او شخصی سروسن دی او دوی لپارا کوما نرخنامہ لا نہ مقرر شوی پ دی بعد خیبر ڈپٹی کمشنر سرا خبری وکڑی او وقت سرا با دا هر سر ریگولیٹ یا تنظیم کڑی او بیا بور سرا دا کرایانو نرخونا کنٹرول شی یو اندازی مطابق دا محل پا تورخم باندی دا پاکستان و افغانستان ترمنز دا ورزی سباندی دری زر کسان تک را تک کوی او پخوا با دا غشمیرا دا لسو زرو نهم پور توا په تورخم کې د ایمیګریشن عملی یو چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې هلته د ورځې ایوازې 40 تنه ناروغان د بغیر پاسپورت راپرېږدي او یو تن هم ورسره راتلی شي خو دې نه علاوه به هر تن په پاسپورت او ویزا باندې پاکستان ته را داخليږي نو دې سره هلته بیروبار جوړ شي او د کسانو د اسنادو په کتو باندې وخت لګي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نیستي 300 بیزای شو کورنو باندې د ژمی توکو مرستې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لوري وشل شوې دي دا د چین له افغانستان سره مرسته ده د ژمنی او توکو مرسته غستونکو خوشاله دي خو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو مرستې هم ورسره وشي تفصیل د پدې ریپورت کې اورو
د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لوري د جنوري په 15مه نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست په انګړ کې په نږدې 300 بیزای شو کورنیو ژمنی توکي وویشل شول په دې ژمنیو توکو کې کمپلی او ګرم کوټونه شامل ول چې د چین هیواد له افغانستان سره مرسته کړې وو د مرستو د ویش پر مهال د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس اکرام الدین مبتون خبریالانو ته وویل
دا مرسته چې دا د چین هیواد د خوانه موږ د افغان ولس سره شوې دي د ننګرهار د کډوالو مهاجرینو د ریاست لخوا نو دا مرسته توزیع شوې تقریبا تر 300 کورنۍ او ته مستحق کورنۍ او ته دا کمبل او جمپر ورکړل شو
یو تن مرسته اخیستونکي په طالب چارواکو غږ وکړ چې د بشري مرستو د ترلاسه کولو په موخه د نړیوالو سره تعامل وکړي
می صلاح الدین سردازه د افغانستان د بشری ناورین سره مخ دی د افغانستان په اسلامي په مشرتابه او ټول مسولینو مغاګ دادای چې په دې برخه کې نړیوالو سره تعامل وکړي او له هغه سره په دې برخه کې کار وکړي چې څنګه کولای شي د نړیوالو لخوا د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هغه بشری مرستې چې په دغه سخت ژمي کې چې د افغانستان خلک له سخت ناورین سره مخامخ دي له هغه سره همکاري وکړي
یو بل تن چې د کمپلو او ګرم کوټ مرستې تر لاسه کړي و خوشاله خو لیا دریا ست سخی د خوراکی توکو د مرستی غوښتنه کوله
نوم عبدالرحمن د لغمان ولایت فلحال په مقام خان کې اوسېږم میوب یم او بس دغه مرسته مونږ دپاره زمې دپاره وکړه خیر بسره نه کوي بیا هم زمه رضان پرې ګرم کړو مونږ خوراکي مواد ته ډېره اړتیا لرو مونږ افغانستان ټول یو وزلي ونډې والا کار نشته روزګار نشته او بشري مرستو ته ډېر ضرورت لرو فلحال
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس اکرام الدین مبتون وویل دوی پر ژمنیو توکو سربیره خوراکي توکي په جلال آباد ښار سربیره پر یو شمېر ولسوالیو کې ویشلي او دا لړۍ به دوام ولري.
مؤسسات قانع کړی مو دي چې دغه د ننګرهار ولایت لرې پرتو سیمو ته لاړ شي، سروېګانې شوي دي، توضیحات شوي دي، خوراکي مواد، غیر خوراکي توکي او نقد مرستې ورسره شوي دي او دا لړۍ به جاري وي.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې اکثر خلک د جمهوري نظام پر مهال د جنګونو له امله بې ځایه شوي کډوال هم د زرګونو په شمېر کې دي چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې سروې روانه کړې ده چې په بې ځایه شوو کډوالو به پر ژمنیو توکو سربیره خوراکي توکي هم وویشي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شپې دی د ګلیاس نولند خبرونه وورو.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د وبا د سار او کنټرول ملي ادارې په ملک کې د وایرس نوی اومیکرون بڼې د زیاتېدونکو کیسونو مخنیوي لپاره له سبا نه نوي بندیزونه عملي کوي. یاد ادارې پرون په بیان کې ویل چې په ملک کې د کرونا وایرس نوی بڼې کیسونو کې زیاتوالي سره د حال جاج اخیستلو لپاره غونډه وشوه. په غونډه کې د پروازونو او په ولسي ترانسپورټ ځایونو کې د خوراک په خدماتو د بندیز لګولو فیصله شوې. دا بندیزونه به له سبا یعنی د ګل ورځې نه عملي کیږي. په پاکستان کې په تیرو څلور شو ساعتونو کې د کرونا وایرس 4000 ویشت پیښې ثبت شوې دي. د کرونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې له شمیرو سره سم په هیواد کې په 2020 کال کې د وبا له پیل راهیسې په کرونا وایرس اخته کسانو شمېر له 1,44,000 واوښتي چې پکې 9,000 نه زیات کسان له دې ناروغۍ مړه شوي او 2,23,000 کسان ترې بیرته رغېدلي هم دي. د شمالي وسان په رزمک تحصیل دوسری اسد خیلو کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنه کې درې سرتیری ژوبل شوي. دا خبره په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لړۍ ته کړې. د بریج باوري چانه ده منلې. د پېښور لیډي ریډینګ روغتون د 2021 کال په راپور کې ویلي چې په تیر کال کې په ټرافیکي پیښو کې شاوخوا 10,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره د روغتون وایان محمد حسین پر مشال لړۍ ته کړې او زیاته کړه چې دغه کسان د پېښور په بېلابېلو سیمو په ټرافیکي پیښو کې ژوبل یا مړه شوي وو چې زیات شمېر یې پکې ځوانان وو. د پاکستان حکومت پرون د پېټرولیم د مصنوعاتو بیه د لیټر په حساب 3 روپۍ لوړې کړې دي. دا خبره د پاکستان د سرکاري راډیو پرون د خزانې ډیویژن د اعلامې په حواله کړې ده. دې سره د پېټرولو بیه 3 روپۍ یوه پیسه پورته شوې ده. او د هند ټاکنو کمیشن د هیواد په 5 ریاستونو کې د کرونا وایرس قضیو ډېرېدو له وجې په سیاسي جلسو بندیز غځولی دی. بلخوا په د چین په بیجین ښار کې د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون لومړی کیس راپور شوی دی. له هغه یوې اونۍ مخکې ده چې په چین کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې پیلېږي.
لند خبرونه د ګلیاس نوورې د لوریدونکو وخت شوه د اوستونی سي خبرونه تاندې هلي د خبرونه زم همکارې فرخنده اسد جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښک شو
تاندې هلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
پوتان دهلی پروگرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم او ریدونکو د نن په پروگرام کې د ثوابی ضلع د خزو ته مخصوص پړونی چې چیل هم ورتوای معلومات درکو. را سره اوسئ. د خیبر پختونخوا په ثوابی ضلع کې خزه یو مخصوص پړونی استعمالوي چې چیل ورته وایي. دا پړونی خپل یو تاریخ لري. خزه او جنکۍ له مودو راهیسې استعمالوي. د ثوابی د ډاګۍ کلینا زیب یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې د دوی په سیمو کې دا پړونی خزه ډیر په مینا او قدر استعمالوي.
ما را ګور من خاره را واده کړل چې دا نن چې په پلان سره پلان ما ته وی بچي پرونه زمونږ د ثواب لپاره ځکه چې دا زمونږ پہچان دی زمونږ صاحب
او زه بيبي د دې پړونی د تاریخ په اړه باندې تاسو ته څومره معلومات
او ما ته دا معلومات چې دا په خا لکه جنگونو چې هغه د چاچا ترمنځ د پښتنو سره خو چې د چا و سره دا زما ته نه درې ضرور ما ته کی تکړې و دي اکه تی تو دي انا وی هغه دې دې شیطان کو نو وی د دې خوين دې یادړې وی دې هغه صادرونه د خارق را پیغامور باندې نو دا هغه دې وینو ټکی په دې ده باندې جوړ شو هغه صادرونه باندې نو بیا هغه خوين دې د عدالت تدوین نو دا صادرونه به په سر کړو نو بیا ورو دلته دا پړولې بس عام شو دلته کوم دغه سیدو کوم خلک دلته سیدن هغه به د دکانونو تر ورو اته پینځه ټکی دې یو وخت کې نه تلور واره دې دا پینځه ټکی اندر هغه دا وینو هغه
مشرانو سره سره آیا جنکی هم دا استعمالی چی سکولونو ته یا کالجونو یا یونیورسٹو ته ځی نو هغه جنکی استعمالی وی
استعمالی ادا مدرسو والے جنا کہ کمی اوی غا بورکی تو پے والے استعمالی اغا بورکی پکم دی دی زمون کلی کی
ہا ہا او
دا کرونه ہڈی زیات تے
رابیا چھ سوابے تواد شبی دا وای چھ کلی وادو شو نو ٹولو خزو او جنکو بد چیل استعمال کونو زکہ دی ہم د سوابے دا مخصوص پڑھنے خپل کو لہ غیر راہی سی یہ استعمال وی
او جی بالکل استعمال او مچ دل تیم نو لکہ ما با مخ گاون استعمال او کنا بیا چھ دل ترالم نو لکہ ما تا پخپلم خن لگی د ٹولو ب پڑھنے چھوڑے و زما با گاون پک لکہ یو پرومینن گون تا پک زہکاری دما نو بیا ما لکہ ری مناسبت سره بیا ما خپلم مغه چین
او شمول باندې کمی جنکی چی دی کنه یونیورسٹو تزی یا کارونه کی یا اسی ہاؤس وائف تی خلا کی ینگ جنکی چی کمی دی ہوئی استعمالی تا
بالکل تو دی استعمالی دلتا
او ته چی پلار کرے زین او خودر ته بیا سوئی نا
نا نا بس چینج شو کنه لکه هغه بالکل مختلف شنو هی بد پینه منی
زیاتر جن کی کوم قسم والا خوخی لکه دیک خو مختلف قسمونه دی
او دیک دا یو لکه دیک یو سرګولی وته وی او یو چې دین غلط تور غونته وی کنه دا غی لک دارک وی نو بس ډیپند کی سو څنګه چې سکه ډاٹس وی هر قسمه پکې لکه خپل او دی خپل علاقے نسبت سره غی مختلف مختلف اچي
تاریخ تہم ابرزو
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مونږ په سوابۍ ضلع کې د ښځو په مخصوص ټاکی ټاکی پړونی چې چیل هم ورته وایي پر هغې خبرې کوو. له زیب یوسفزی سره خبرو ته یو ځل بیا راځو. له هغې نه مو پوښتلي چې د دې پړونی قیمت څومره دی او آیا دا په ټوله سوابۍ کې ښځې استعمالوي که څنګه؟
دا ډیر ملاوی کې دا مارکیټ کې ډیر زیات دي زمون کلی کې او لکه ثوابه کې دي خو شاکلو کې ډیر زیات دي په مخ کې دا و چې په درې سره باندې به حق کله پرول کې دا کنه او اوس کې به نو حق کله پرول کې په اخلي لکه ځلې دا دي چې په او ان زنا ګول به تدر شي هغه خځه نه خو خي اما او چې حق کله پرول نه ستایر نو چې دا کنه نو خو نه څنګه ګران شي ویل نو ورسره ورسره زمون دا پرول نیم ګران شي ویل انا اوس لکه 800 روپے قیمت دې دومره ډیر نه ده 800 روپے قیمت دې
او ثوابه کې کوم ګورو نو په کوم کوم علاقو کې د دې پړونی استعمال لکه اوس هم دی
دا په ټول ثوابه کې او تر دې دې له خو شای نه کو کې تر مرتان ته خو ډیر زیات نه دی خو لکه بیا هم شپه خو ډیر زیات نه دی او دې خو دې ثوابه لري ته زمون طرف ته امبار ته روکی لا اور ته دې ته ډیر زیات دی خو دا پړونی ډیر عام دی
او دا صرف
یو هم نه ته له ماتش دا پړو
صحیح او دا یو قسم خو مالی دلې کنه کم زیات چې مالی دلې دا سره ټاکی دي چې پینو دا زم شته چې لکه تور ټاکو والا یا دا سم
شته کنه بس صرف د سرو ټاکو والا دی
جی د سرو ټاکو والا چې ده نو دام ده او یو د ټوب تور ټاکو والا دی یو ته موږ یار سینې پرونی وایو نا هغه یو ټکره په ورو کې ورته
ها
هغه یار سینې حدا ډیر نه پخې بس یو بلا ورته پرونی دی هغه شنه وی شنه مکه شنه ادا چې سپومې سپومې په جوړه هغه پکې شته
لکه
دې اکثریت کې ډېرې
ها ها او دې ته چیل وای کنه خاص دته ویم خاص چیل وای کنه تاسو په خپل ژبه کې وته
او چیل وته وای چیل وته
وای اوریدونکو زیب یوسف زی پر چیل باندې یو نظم هم لیکل دي نو راځي چې وای ورو
ما ول نوم د غزن ور کړل دي او نوم دې د گیوال پرونه پښتانه تا په سر دې عزت پرونه د گیوال ډیر د گیوال د محبت پرونه زه د سرونو ته سلام کوم سر ته د خور چکری وچت پړونه د وینو رنگ د شهیدانو پکې د وینو رنگ د شهیدانو پکې د ټکی ټکی د عظمت پړونه ورته ارسو پدرانستر گګوري ورته ارسو پدرانستر گګوري خیسته خیسته د محبت پړونه نره سادر مزه نه راکوي نره سادر مزه نه راکوي د پښتنو د شان شوکت پړونه اخیری شعر دی جی والله چې زه به په مرګ هم نه پریږدي والله چې زه به په مرګ هم نه پریږدي والله را خور کړی نن په کټ پړونه
هډی خو
د ثوابی دا پړونه خپل تاریخ لري د ثوابی په مختلفو سیمو کې د دې رنگونه او پردې ټاکی هم بدل را بدل شو دي په دې اړه به هم تاسو معلومات ترکو مونږ د چیل پړونی تاریخ د خیبر پختونخوا د ثوابی ځلې لیکوال او تاریخ پوه نور الامین یوسف زینا پختلی نو موري وای
دا چې دا فرهمدین بچ دا یو خو تاریخی حقیقتونه یو سندی حقیقتونه یې چې ریفرنس موجود وي یو چې چرته کې موږ څنګه تاریخی حقیقتونه یا ریفرنسز موجود نه وي بلکې د دنیا تاریخ چې پښا بوت لې شي نو اکثر په شفاهي روایتونو بیان دی بیا روان وي نو په دا وخت کې زما نیا ماته کیسه کوله زما د پلار مو چې دا د نن نه تقریبا 10 کال مخکې هغه ماته کیسه کوله دغه وخت کې باغدا چې د 15 اتي او کال و نو ماته وی چې ماته خپل نیا دا خبره کوله چې په د سکان زمانہ وا یعنی رنجیت سنگھ زمانہ وا کله چې سید سیف دیدل تراغلو کنه دا زمانی لږه مخ نو دا سکھ شاہی چې یو په پنجاب باندې او په پختونخوا باندې د رنجیت سنگھ حکمرانی وا نو وای چې سکانو به زمون په کلو باندې حمله کولې او د زمون کورونه به لوټل نو وای چې ما تخپل نیا دا خبره کوله چې زمون په کلی باندې او په خواو شاکلو باندې سکانو حمله کړو وا یا غلی کړو زمون خلکو سره چې دینو مقابله کوله نو ظاهره خبره ده چې هغه وخت کې پښتنو سره خو نو باقاعده لښکرو دلته او نه چې دنه دوه داسې وسله وه نو ځینې خلکو چې دی زمیندار وې موږ ورته درې غاښی واو او سانګی ورته هم وو چې په هغې باندې به موږ زمیندارو به چې کله غوبل کوه نو د غنم دانې او بوس پې په یو بل نه بیلول بره بې الوزول نو په هغه درې غاښو باندې چې په دې سکانو حملې وکړې نو دی چې کله په شا تښتېدل نو یو کس پکې اواز وکړه سکان خو داسې لږ مست هم وي چې سور کله کافر دې غزار یو کې لګی درې یعنی شاه منصور یادو نو په دغه زم دغه وخت کې چې کوم دی زما نیاوی چې کله هغه لاړ نو زمونږ مړی او زخمیان چې کوم پاتې شو نو وای چې هغه زخمیان او هغه مړی چې دی نو هغه وخت کې په برچو باندې او په چړو او په چاکوان او په دې جنگونو نو هغه ځای په ځای زخمی و نو د کوم چې د کلو یا د کلی زنانوي جنکای وي لکه مثلا د چا چنغلا وا د چا ارکینا وا یعنی وای په خزه وا د چا مور وا نو هغه په لسپین صدرونه وا لاشونو باندې نو هغه سپین څادرونه چې دغه ځای په ځای چې کوم کوم ځای زخمونه لګېدلو نو هغه سره شو نو وای چې بیا د دغه چنغلی چې وي یا چنغلی یا محبوبي نو هغه چې دی عقیدتن هغه چې څادر چې دی نو د نکاب په توګه باندې یعنی د څادر په توګه باندې یا د پړونی په توګه باندې استعمالول شروع کړل
او نور لمین سیب دې ته د چیل نوم بیا څنګه ورکړل شو
او چونکه دا په جنگ کې شو نو لکه خلک په کې لا چیل شو یعنی زخمی شو نو د چیل نه دا چیل شو او بل دا چی نو دا چیل چې وو نو دی دی د چیل نوم ورکړه د پړونی په ځای او دا چې دی نو ډیره موده خو دغه شان وا چې خزو په لاسو باندې په لبیا سره په سپین څادر باندې په لاسو باندې په دغه باندې په ستنو باندې هغه تاسو چې زنانه چې کوم څنګه تختل کوي او ګلونه کوي ګل منجره کې نه داسې بیا پیلا سره ټاکي بیا بی کول ورور ورور په مزه مزه بیا دوبیانو چې دی نو دا چیلونه جوړول شروع کړل دی له خاص مور جوړ کړ زما خپل اندازه دا چې دا مور کې دي چې د اجرک یعنی د مونږ دوړونه راغلي وي بیا رستو او یا دام کې دي چې دلته کې خپل د ګندهارا د یو روایت دلته مخکې نه موجودونه کې دي چې دلته خلک خپل جوړ کړی وي خو بهرال بیا پاکه پروفیشنل پیدا شي ته مونږ دوبیانو سو په مختلفو کلو کې د ثواب د دې چیلونو جوړونکي دي لکه په پنجپیر کې دي په کړي کې دي په مرغوس کې دي نو داسې رو رو باقاعده دی بیا پېښور چیلونو جوړونکي پیدا شو او هغه چې دنو بیا دا جوړول شروع کړل نو چې کوم شفاهي روایت دی نو هغه خو دغه دی
او سر د چیل باره کې ځینې نور روایتونه هم شته کنه په تاریخي لحاظ سره د دې ځینې نور ریفرنسز هم شته
ځینې خلک دا وایي چې دا د باکو خان د باکو خان په دور کې باکو خان چې کله په مندونو کې په ثوابای کې پناه اغستې وو او دغه سره جګړه کوله مغول سره د اکبر پوزونو سره نو وایي چې دغه وخت کې دا خوشیو خو زما خیال دی چې د مغولو د جنگ یادګار دا ځکه نه دی چې چېرې دا د مغولو د جنگونو یادګار وي نو بیا به په بونیر کې هم دا قسمه چیلونه وو ځکه چې د مغولو سره زیات جنگونه په بونیر کې شوي دي که نه نو دا ماته هم دکه شکشاهي د دور یادګار ښکاري
او سر اوس که مونږ اوس موجوده دغه تو ګرونو اوس هم دا در لکه پټوله ثوابه کې کنه په خاص زینو کې بیا زیات استعمال دي
دا صدر اوس هم پټوله ثوابه کې شته خو اوس دې چې دې کې لکه جدت پیدا شوه دي لکه مثلا پنځپیر کې دا اوس شین نه دا شان په زیاده کې چې دنو دا سور دې په مرغوس کې او دا سپین چې دنو دا اوس زیات تر په دې نوي کلی کې او په رزالو کې چې دا کم شیخ جانا نوې کله شوا دا دینو دې کې وکړه دا سپین چیل ټوله خزنانم د کپ سره او دلته مونږ سره ځنی زنانه چې دنو حق زوړ اغه چیل په سره کوم چې مخکې نو او ځنی چې دنو اوس په کله نوی شکل کې شنه او سره راوتی دي او خصوصا دا چې کوم د اپر میډل کلاس مېرمنې دي نو هغه زیات تر اوسه هغه چیرونه په سره یې ټول اوسم
او دا سه دی ودونو کې
چې کوم نوی تعلیم یافته جی نه کوي دي نوی تعلیم یافته جی نه کوي مثلا لیکچرران دي پروفیسوران دي استادان دي کنه نو هغه چې کوم دي نو هغه البته اوی کی اکثریت نوی کلی کې خو کوي نوی کلی کې مالی دلی دي چې پروفیسوران ایڈمنسٹریسی ډاکټران یو مچې خو په عام ثوابه کې چې کوم دنو هغه بیا چې کوم په خارونو کې پاتې شي وی چې نه کوي دی نو هغه سپین صادرونه چې
ها او سر د دې سو اکونومیک یا اقتصادي لحاظ سره خلکو ته ګټه په هغه کوم وګور کنه چې یو مقامي سندن
دا غوړي بالکل ظاهر خبره ده چې دوبیانو چیرونه جوړي او اوسم جوړي په پنځپیر کې خو هغه روایت او ساره شنه نه پاتې او اصل ته کې څړو صادرې جوړيږي او خزونه خو په ټانکوي کې او په مرغوس کې په دې کې باقاعده جوړی او دا چیو چیل چې دینو دی وخت کې کم از کم په درې نیم زر روپے باندې چیل کیږي نو ظاهر خبره ده چې څوک جوړی نو هغه ته خو هغه ته هم پیدا ده په یو چیل کې خو صرف دا جوړونکي نه انوالو کنه مطلب دا ده کپڑا پکې هم ده او د رنگ خلق پکې هم ده مطلب ده چې درې سلور قسمه لکه تقسیم کار په اصول باندې یا د ویش په اصول باندې په کدرې سلور کسب ګرو یا هنرمند ته پکې پیدا راشي
او سر دا سیدا د ودونو د ریواجونو شې دي کنه په دې کې د صادر سومره استعمال دی یا غم خادو ته کوم غو
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول مېرمنو راکینګ کړل زمونږ چې په کلو کې چې کوم دی د لری پورې رښتې غم خاده چې دی نو مېرمنې کوي او سومره مېرمنې چې هم غم خاده کوي نو هم په کلي کې کپرس ته تعلیم تومي ان په کلو کې هغه جینا کوي او هغه زنانه چې دي لکه تر دې چې ما داسې مې دي دي چې ډیسټریکټ اډوکیشن افیسر و زمونږ د علاقې اما هغه دلې و زمونږ کور تر اغلی و لاس نیول نو هغه هم د کچل په سر کړو نو دا دې کنه چې سور غم خاده کی نو هغه هم د زنانو هم د کچلونو په سر یو دا چې دی نو دا یو قسم دی عزت علامت ګڼل شي یعنی دا چې کومه خزه په ټولنه کې په زمون په معاشره کې ډیګنیفایډ یا باوقار خزانه غړل شي چې دا چې له چولې
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه اوریدونکو دا د نن ورځې تاندې هلی پروګرام چې تاسو پکې د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې د ښځو د مخصوص پړونی چې چیل هم ورته وایي پر هغې معلومات واورېده. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازت غواړم. د خدای په امان.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور وقت شو دے وستونی سے خبرون قانونی لارے دا خبرون ازم ہمکار بریوال کاکڑ جوڑا کڑے دارا سے چورتا وکشو
د مشال ریڈیو اور ادن کو سلامونه او ستړي مسه تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو نیز خبرونه اوري ز بوريوال کاکړ مو د کوربه په هر کله کوم تاسو به په تیر خبرونه کې په پاکستان کې د عدالتونو او د هغوی پر دایره اختیار له قانون پوهانو سره خبرې اوریدلې وي. هغه خبرونه کې مو د ضلعو پر سطح د موجودو عدالتونو د هغوی د کار او واک پر دایره خبرې کړې وي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د صوبو پر سطح د موجودو عدالتونو د هغوی پر واک او څانګو خبرې کوو. په دې اړه هم له قانون پوهانو پوښتنې کوو چې په دې عدالتونو کې د مقدمو درجولو طریقه او حدود څه دي. د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو اړوندو پوښتنو ځوابونه هم لټوو او ریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. په پاکستان کې هر صوبه یو های کورټ لري او د هغه ترڅنګ په پلازمینه اسلام آباد کې هم ځان له های کورټ موجود دی. د های کورټ مشري چیف جسټس کوي او له هغه سره یو شمېر نور ټیټ رتبه ججان هم کار کوي. د دې ججانو شمیر د ټول صوبو او مرکز په های کورټ کې یو رنگ نه دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د ورکړل سویو معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر ججان د لاهور په های کورټ کې دي چې شمیر یې شپېته دی. د سند های کورټ 40، د پېښور های کورټ 40، د بلوچستان های کورټ 11 او د اسلام آباد های کورټ 9 ججان لري. اوس پوښتنه دا ده چې های کورټ ته مقدمې څنګه ځي او د دې عدالت د واک دایره څه ده. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
های کورٹ خو یو اوریجنل جوریسڈکشن دا دی چې پاغه کې ډایرکم خلق دغه کولای شي، خو اکثر اپیلونه راځي. لکه مثال د قتل سزا وشوا یا بری شو د لاندې سیشن عدالت نه، نو د هغه کانفرم کول یا بیرته واپس مقدمه د سره ٹرائل کورٹ ته لیگل، دا په اپیل کې دا اختیار چې دی دا د های کورٹ سره دی.
نوموړي وویل های کورټ چې کومه پریکړه وکړي یا په یو پریکړه کې د قانون وضاحت وکړي، نو بیا د ضلعو پر سطح موجود عدالتونه له دې سرغړونه نشي کولی.
های کورټ چې کوم قانون جوړ شي چې کوم پریسیډنٹ ورته وایي، نو هغه بیا په لاندې چې کوم ماتحت عدلیا ده چې موږ ډسټرکټ جوډیشری ورته وایو، بیا په هغې باندې هغه بانډینګ ده، هغه به هغې نه سرغړونه نه شي کولای چې په کوم قانوني نقطه وي چې ډېره واضحه نه وي په قانون کې. البته په خپل تفسیر سره یې های کورټ چې کومه ده واضحه کړي، دغه د دوی په اپیلیټ جورسډیکشن دی.
ایډوکیټ هدایت وزیر وویل دا هم د های کورټ د واک په دایره کې راځي چې له بشري حقوقو سره تړلې داسې مقدمې واوري چې په ټیټو عدالتونو کې فیصله شوی وي.
انسانی حقوق چې کوم اختیار سمات ہے ور سره چې هغه د آئین د آرټیکل 199 لاندې، نو اکثر د های کورټ سره یا خود دیوانی او فوجداری چې څومره اپیلونه راځي، نو د های کورټ سره د سماعت اختیار دی. او دې سره سره د انساني حقوق چې کوم اوریجنل ریټ جورسډیکشن چې دی یا ریټ چې کوم د اختیار سماعت دی، دا هم د های کورټ سره شته.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي له های کورټ سره دا واک هم شته چې نه یوازې په ټیټو عدالتونو کې سوی مقدمې له سره واوري، بلکې د هغو عدالتونو له ججانو څخه د سویو پریکړو په اړه وضاحت هم وغواړي.
د های کورټ بنیادی کاردارې ته د آئین آرټیکل 199 په دې کې دا وایي د های کورټ کنه چې چې دای به ریټ اخلي کنه لکه فرض کا یو مچا سره یو سرکاري کاسته کنه یو سره یو محکمه ده سرکار کنه هغه د قانون په دایره کې کار نه کوي نو بل کس ورازي های کورټ ته ډایرکټ لی شي های کورټ به فورن هغه کس را غواړي چې تاسو زیاتای ولې کوئ تاسو د قانون نه تجاوز ولې کوئ ٹھیک تا یا مقصد دا دی چې دلته د لاندې عدالت څخه غلط کار وکی کنه یو غیر قانوني کار ځنه وشي نو دوی هغه ریکارډ طلب کولی شي هایي کورټ یې راغوښتی شي چې مطلب لاندې عدالت کې دا غیر قانوني کار شوی دی تاسو جج نه هم تپوس کولی شي پبلک سرونټ چې کوم سرکاري یو ملازم دی د هغه نه هم تپوس کولی شي
نموړي ویل یو خو په ځلي عدالتونو کې فیصله سوې مقدمه هغه وخت خلک هایي کورټ ته وړلی سي چې مطمئن نه وي او بل خلک کولای سي چې نیغ په نیغه هم په هایي کورټ کې مقدمه وکړي
هایي کورټ دوه قسمه دای جورزډیکشن لري کنه دایره اختیار یو چې دته ډایرکټ څوک ورشي پریټ کې لکه فرض کړه چې سرکاري محکمه د الته څوک یا جنگلات کټایي روانه ده جنگلات کې خلک الته ونی وای نو د دې ډیپټی کمشنر الته ذمہوار دی چې د جنگلات کټایي د ودرای نو کچرته څوک بیا هم لګیا وي نو د ډیپټی کمشنر د پاسه چې کم کاستې د چیف کو د پوره ځیل ته کنه صوبې نو هغه قسم تر غوښتی شي او چې کم کمشنر دی هغه هم ته هایي کورټ تر غوښتی شي ورته ویلی شي هایي کورټ ته چې داستا آئینی او قانوني ذمہواري ده چې ایډمنسټریټیو سایډ کې څوک یو غیر قانوني کار کوي نو د هایي کورټ اختیار شته چې دغه کس د غیر قانوني عمل د سټاپ کړي
خو د ویل چې هایي کورټ ته په ځینو مقدمو کې نیغ په نیغه د تک اجازه نشته
هایي کورټ کې ته اعلی راتلای شي اوریجنل جورزډیکشن کې اعلی ته راتلای شي چې د یو وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت خلاف تا گریوینس وي یا د وفاقي یا د صوبایي حکومت چې کوم ماتحت اداري دي د دې خلاف تا څه گریوینس وي نو ته هایي کورټ ته راتلای شي هایي کورټ هغه ته آرډر کوي شي چې تاسو د دې نه علاوه بل چې کوم صورت هم وي لکه فرض کړه دوه کسانو جګړه ده د مړی د غوډی د وشتلو خبره ده د ځمکې خبره ده چې د پولې پټی مطلب ده یا د دکان د کرایې خبره ده یا څه فیملی میټر ده نکاح طلاق شو خوله شو مینټیننس شو یا د دې نه علاوه نور څه قسم هم مسائل په روزمره زندگی کې چې د دوه کسانو په منځ کې وي هغه سیول کورټ ته ځي اول سیول کورټ به د هغه باندې فیصله کوي دوه کسانو باوري بیا به فیصله کوي سیول کورټ نه بعد به دوی سیشن کورټ ته ځي ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج اپیلیټ کورټ ته په ډیسټریکټ لیول باندې ضلع لیول باندې هغه چې کومه فیصله وکړي بیا په غیر نه بعد یې هایي کورټ ته تلای شي
ایډوکیټ رحیم وزیر وویل چې که څوک د هایي کورټ له پریکړې مطمئن نه وي نو سپریم کورټ ته ترته ګوړان دي هم په لار لري
هایي کورټ کې چې د چا خلاف فیصله راشي نو د سره اختیار شته چې د انټرا کورټ اپیل وکړي په هایي کورټ کې انټرا کورټ اپیل مقصد دا دی چې د کلو جج فیصله ورکړله د ده خلاف انټرا کورټ اپیل کې بلته دوه یا درې ججان بینچ جوړ شي هغه دوباره په میرټ باندې وګوري چې آیا د چې کم یو سنگل جج د یو جج فیصله راغلې ده دا په میرټ باندې ده په انصاف باندې فیصله ورکړې ده کنه ده ورکړې که چېرته هغه فیصله په میرټ باندې وي ټیک تا کپ میرټ باندې نه وي د سنگل جج فیصله به ختمه کی او نه وي فیصله به په کې وورول البته په انټرا کورټ اپیل کې چې کم دوه ججان کې نه یا درې ججان کې نه په هغه کې به اول چې کم جج فیصله ورکړي هغه جج باندې په کې دا به درې نور ججان کې نه
د هرې صوبې هایي کورټ بیا په هغه صوبه کې د ننه یو شمیر څانګې هم لري ایډوکیټ رحیم وزیر د وضاحت لپاره د خیبر پښتونخوا مثال وړاندې کوي
خیبر پښتونخوا کې د هایي کورټ پرنسپل سیټ چې کوم مین سیټ دی هغه په پېښور کې دی پېښور نه علاوه ایبټ آباد شو ډیر اسماعیل خان شو بنو شو الته سوار شو د مختلفې چې کوم دا بنچونه دی بیا واړه واړه کنه نو دا بیا مطلب دا بیا هایي کورټ شو په صوبه کې کنه هایي کورټ نه پاز بیا سپریم کورټ راځي
له نوموړي مې وپوښتل چې د هایي کورټ د دې څانګې ضرورت څه دی او د هغوی تر کومه حده اختیار لري د وویل
دا هایي کورټ چې کوم بیلابیل برانچونه جوړ شوي دي د دې هدف بنیادي دا دی لکه ډیر اسماعیل خان یو لری ضلع ده کنه تقریبا د اسماعیل خان چې پېښور ته راځي نو یو شپږ ګنټې لار ده کنه اووه ګنټې نو دا شپږ اووه ګنټې لار چې سړی په یو کیس کې پېښور ته راځي نو د دې د اسانتیا لپاره دوی هلته او په مقامی سطح باندې بینچز جوړ کړی دی هلته د های کورټ ججز کینی او په موقع باندې نږدې لکه ته ورته وایي چې په انګریزي کې یو لفظ ورته استعمال جسټس ایټ د ډور سټپ یعنی ستا د کور په دورشل باندې نږدې چې تا ته غدر کی یو انصاف در کی نو په دې وجه دوی هلته سې مقامی سطح باندې هلته بینچونه جوړ کړی دی های کورټ مختلف ځایونو کې چې خلکو ته اسانتیا
په پاکستان کې د ضلعو په څیر د صوبو پر سطح هم یو شمیر ځانګړي عدالتونه کار کوي. ایډوکیټ هدایت وزیر وایي په دې عدالتونو کې د سرکاري محکمو دننه د راپورته کیدونکو مسلو لپاره عدالتونه هم شته.
چې کوم پروینشل سروسز ټریبیونلز دي هغه هم کار کوي چې کوم د سرکاري ملازمینو کیسونه وي د خپل ډپارټمنټ سره وي د خپل منیسټری سره وي نو د پروینشل سروسز ټریبیونلز هم شته هغه هم کار کوي البته د غمشته د اکاونټیبلټی چې کوم احتساب عدالتونه دي دا خو د په لیول شته د صوبې په لیول باندې
د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د نشې توکو پر کاروبار او استعمال مخصوص بندیزونه دي. ایډوکیټ هدایت وزیر د دې لپاره د جوړو ځانګړو عدالتونو په اړه راته وویل
چې کوم په غټه سطح د ډرګز کیسونه وي د ډرګز سره تړلې د منشیاتو سره نو ډرګز کورس هم کار کوي البته چې کوم نارکوټکس دي ځنې کیسونه اکثر د سیشن سره وي خو اکثر د